دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځشنبې یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 25مه نیټه ده زه احمد شاه اعظم يم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم پروانه خبرونه کې به د پاکستان په سند کې ګرمي او د قبایلی سیمو د کډوالو د ستونزو سربیره درته د افغانستان په اړه هم یو شمېر راپورونه لرو خو تر هر څه وړاندې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 واوښتی د نیټو د دفاع وزیران د افغانستان پر مسله خبرې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د ایران د اټمي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره ویانا ته ځي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان پاسین صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 واوښتی دی حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلې دي دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 115 کسانو ژوند له لاسه ورکړ د کراچۍ د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشرې ډاکټرې سیمې جمالی بیګا خبریالانو ته وویل
پچھلے چار دن کے اندر ہمارے پاس اتنے مریض آئے ہیں
په عین حال کې د سند وزیرالله سید قایم علی شاه په ګډون یو شمیر صوبایي وزیرانو د احتجاج پر مهال د ګرمۍ له کبله د مړو پړه د پاکستان پر مرکزی حکومت اچولې ده دوی ویل د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ولست د روژې په میاشت کې د پوره بجلی ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنو له سره ټاکنې کیږي د پولینګ سټېشنې په 15 بیلابیلو ضلعو کې دی د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړي د انتخاباتو کمیشن وایي پر 315 پولینګ سټېشنو ځکه له سره بلدیاتي ټاکنې کوي چې هلته یا خو درغلۍ سوې وي او یا هم نورې ګډوډۍ رامنځته سوې وي د دې بیا ټاکنو په اړه لا نیټه نه ده اعلان سوې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د مې پر 1.5 نیټه سوې وي او عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند په خیبر پښتونخوا کې پر واکمن تحریک انصاف د پراخو درغلیو تورونه پورې کړي وو خو هغه یې نه مني د نیټو د دفاع وزیرانن په د افغانستان پر مسله خبرې کوي د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه د افغانستان د دفاع وزیر سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې شریک شي له بروکسل د مشال ریډیو خبریال وایي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به په همدې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي په نیټو کې د امریکا دایمي استازي دوګلاس لوټ وای د نیټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلیدونکي نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي دوګلاس لوټ د دغه نوي ماموریت د سرنګوالي په اړه نور معلومات نه دی ورکړي خو ویل دي چې په دې نوي ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ جاري وساتي د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ پر مولوی عبدالرشید بلوچ بندیزونه ولګول ادعا کوي چې مولوی عبدالرشید بلوچ د طالبانو جګپړی چارواکی دی نوموړی یو کال مخکې افغان چارواکو نیولې و د خزانه وزارت ویل مولوی عبدالرشید بلوچ د افغانستان د کندوز ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی و او د پر ائتلافي او افغان ځواکونو د بریدونو او ځانمرګو بریدونو په تنظیمولو کې مرسته کړې وه امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې یو چارواکي قاسم وفایزاده د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روانې میاشتې په پای کې بشپړېږي خو امریکا ژمنه کړې چې نورې 2.5 میاشتې به زموږ د فضايي حدودو د څارنې مسؤلیت واخلي وفایزاده څرګنده کړې چې د سپتمبر تر نیمایي وروسته به د افغانستان د فضايي حدودو د څارنې چارې یو بل شرکت ته وسپارل سي نوموړي د دې شرکت یا کمپنۍ په اړه نور معلومات نه دي ورکړي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش فعاله ده. د روس ایتار تاس خبری آژانس وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. حامد کرزی د روس د نړیوالو چارو د شورا په بلنه د هیواد ته ورغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایچمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استریا پلازمینې ویانا ته ځي. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په دې بندیزونو کې د نرمي په بدل کې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي. له ایران سره پر دې موضوع په خبرو اترو کې برخه لرونکي هیوادونه امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمني دي. په خبرو کې اشکیلو غاړو ټاکلې ده چې د روانې میاشتې تر پایه به یو تړون ته رسیږي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره غږېدلی چې وایي امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده. د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د مشرانو د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې وکړې. د خبرو نو پای او ستاسو د کرنسۍ بیې او د موسم حال له سراج زهیر اورئ.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 90 پیسې اغستل کیږي، یو په 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي، یو پاوند په 106 روپۍ او 50 پیسې او په 106 روپۍ او 50 پیسې، یو یورو په 115 روپۍ 10 پیسې او په 115 روپۍ 15 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ او 25 روپۍ 25 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 25 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې، او یو افغانۍ په 2 روپۍ 20 پیسې او په 1 روپۍ 20 پیسې، او 224 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي، او 224 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی، او کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان په سین صوبا کې د ګرمۍ له امله د مرسو کسانو شمیره تر 900 هم اوښتی ده. د شمالي وزیرستان بې کورسوي په زرګونه کډوال د اف آر بنو په بکخیل کیمپ کې ژوند تېروي چې انتظام یې د پاکستان پوځ پر غاړه دی. د دې کیمپ یو اوسیدونکی د خپل حالت په اړه څه دا ډول وایي:
تو کیم کې اول ځانده سي لیدسي لکه قیدی چې ویزه کته خپل مرزي باندې نه تاسو را علماء د بهر نه راستې شي نه ته خپل مرزي باندې خپل خزه بهر یا سي شي لکه هر څه د فوج په اندر کې دي.
د خبر ایجنسی د باړې کخیل قبيله کډوال وای چې د ستنېدو لړۍ بشپړ سوي، خو تر اوسه حکومت هغه سنتاوي نه دی ورکړي چې واده ورسره سوي.
مونږ ته خو دا ویلي وو چې دغه کې به څنګه واپسی وشي، د واپسې اسره به مطلب چې اوبه او بجلی او روډونه او ترکتی کورونه او سکولونه، خو تر اوسه پرې اوبه نشتاره.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ له مرکزی حکومت سره اختلافات زیات شوی دي. دا چې دا ګام په ځنګړې توګه لوی اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مخالفت په مرکزی حکومت ته څنګه تمام شي، د سیاسي چارو یو کارپوه په اړه وایي: واکمن
حکومت خلاف کده یو تاریخ سره جوړی کی نو ما د سشال د چې دې زله پیپل پارټي هغه کې به برخه اخلي.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره اوس. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د سین صوبې په مرکز کراچي او د دې صوبې په نورو برخو کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ له امله د مرسو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، او د چارواکو په وینا پرون د زیاتې ګرمۍ له امله څه کم 200 کسان مړه شول، چې دا ډول په کراچي کې د مړو شمیر له 900 پورته شوی دی. بلخه د موسمیات محکمه چارواکي وایي چې په کراچي او سند کې به نن د تودوخې درجه راکښته سي چې لکه بل به موسم د معمول اړخته راسي، خو سربیره پر دې لا هم روغتونونو ته جوپی جوپی ناروغان روان دي. په دې نور تفصیل د سراز ظهیر په دې راپور کې واوري.
سرکاری ټلویزیون وایي چې سند حکومت د صوبې په ټولو سرکاري او غیر سرکاري اسپیتالونو کې هنګامي حالت نافذ کړی دي او انتظامیه ته هدایت جاری کړی چې د متاثرینو درملنه دې په خشن وکړل شي. د دې ترڅنګ د لوی سرکاري جنا اسپیتال ویاندا ډاکټر سیمی وایي چې په اسپیتال کې د مړو شمیر 311 ته رسیدلی او د نورو یو شمیر حالت مرګونه دي. د غرنګ د سیول اسپیتال ډیپټي میډیکل سپرډنټ ډاکټر مظفر حسین وایي چې د دوی په اسپیتال کې د مړو شمیر تر یو سل دروي شتا رسیدلی دا. لدی سربیره د کراچی په میټروپولیټن اسپیتال کې 200 او لیاقت نېشنل اسپیتال کې شپږو یا کسان مړ شوی دي. لدی تر څنګه د کراچی په چمن میډیکل انسټیټیوټ د ماشومانو سرکاري اسپیتال، قطر اسپیتال، ضیاء الدین انډس او د لیاری جنرال اسپیتال ته هم یو شمیر مړی راوړی شوی دي. د خیر ښېګڼې او غیر سرکاري تنظیم ای دی فاونډیشن یو چارواکي امان الله مشال ریډیو ته وی چې په 13-15 ورځو کې یې مرکز ته د 800 نزیات مړی راوړی شوی دي او دا محل هم د 100 نزیات مړی په ای دی سرطخانه کې پراته دي.
د شپې هم د غسل او کفن لپاره د مړو د راوړو سلسله جاري وه او تر دې دمه موږ څه د پاسه 800 مړو ته غسل او کفن ورکړی دی. یوازې بیګا د شپې څه د پاسه 100 مړي زموږ مرکز ته راوړی شوي دي او هغه په سردخانه کې پراته دي او دا په مختلف هسپتالونو او په کورونو کې چې کم کسان مړي هغه راوړل کیږي.
کله چې مشال ریډیو د سند موسم په حق لا د موسمیاتو محکمې او چارواکي سید مشتاق شاه نو پوښتل نو هغه وی
کراچی موسم خو به ان شاء الله نن انورډ بس نارمل تر شي، ټمپریچر هم لاندې راشي او سره هوا کې کوم نمای نمی تناسب کې دا هم لاندې راشي نو لږ به حالات ښه شي. باران امکان نشته خو چې کوم لو پریشر سیستم په سرفیس باندې او های پریشر سیستم جوړ شي هغه لږ کمزوري شي. چې کمزوري شي نو خپل کنورجنس ولا سیستم به دوباره شروع شي او سر به دا ګرمۍ دا دومره حد ته چې کوم دغه ودا باندې کم شي.
یاد دې وی چې لتیرو سور زراسي په کراچۍ او د سند صوبې په نور یو شمیر سیمو کې سخت ګرمي و او د موسمیاتو د محکمې په وینا چې دغه دوران په هوا کې د نمای تناسب 15% ته رسیدلې وو چې لکه بلې په دومره لوی شمیر کې خلک مړ شول. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا کې پر 13 مئی د ترسره سوو بلدیاتي انتخاباتو د رسمي نتیجو اعلان کړی دی. ټاکل شوی و چې دا نتیجې به تر انتخاباتو یوه هفته وروسته یعنی د جون پر 9 اعلانېږي، خو د یو شمېر ستونزو له امله دا نتیجې پرون اعلان شوې. په دې اړه څو شېبې وړاندې له پېښور د مشال راډیو خبریال خالد خان تفسیر سره شریک کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
الیکشن کمیشن ویلی دی چې دا خیبر پښتونخوا 15 ضلعو کې به په 300 او 15 پولینګ سټیشن کې یونین کونسل هم دی، په دې به یو ځل بیا ټاکنې کېږي. ځکه چې دوی ویلي دي په دغه پولینګ سټیشن کې یا خو درغلیانې شوي دي یا بد انتظامي شوې وه، د پولیسو او کارکردګي ښه نه وه، په دغه کې بیلټ بکس سوځول شوي دي، تختول شوي دي. نو په 300 او 15 یونین کونسل سلو یا پولنګ سټیشن باندې به بیا ټاکنې کېږي. د دې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. دا به هم وایم چې دا پېښور 14 یونین کونسل کې به بیا ټاکنې کېږي. دغه شان د نوخار 2 کم یونین کونسل دی په هغه به ټاکنې کېږي. دا ختمي او د سرکاري نتیجو نه پس اوس به دلی حکومتونه جوړېږي او هر سیاسي ګوند به دغه هڅه کوي چې په کوم ځای کې چې دوی اکثریتي رای اغشت دی یا د دې کاندیدان زیات کامیاب شوی دی نو هغه به خپل حکومتونه جوړوي. په خیبر پښتونخوا په 4 ضلعو کې دغه ټاکنې شوي دي، کوهستان کې دغه ټاکنې نوې شوي او په 4 ضلعو کې بیا مختلف سیاسي ګوندونه دغه ادعا کوي. لکه په کې پاکستان تحریک انصاف چې واکمن ګوند دی په صوبه کې هغه وایي چې موږ په زیاتو ضلعو کې حکومت جوړو. خو بل خوا بیا عوامي نیشنل پارټي په سواد مردان 400 او تورغر کې اکثریت تا کړې دي. دغه شان جمعیت العلماء اسلام په جنوبی اضلاع کې زیات سیټونه اخیستي دي او جماعت اسلامي په ښکته او بره دل کې. نو په ټول ضلع کې حکومتونه جوړیږي په ضلعي حکومتونه، نو د یو هم داسې سیاسي ګوند نشته چې هغوی به دا دعوه وکړي چې لکه په ټوله صوبه کې به د دې ضلعي حکومتونه جوړ شي. خو لویه خبره دا شوه چې څلیرش ورځې پس الیکشن کمیشن د سرکاري او ختمي نتیجې اعلان کړي، ځکه چې د دې انتظار وو. په دغه ټاکنو کې 4,000 کاندیدانو برخه اخیستې وه او بیا 3,000 چوکو چې هغې کې ضلعي کونسل او تحصیل کونسل او ویلج کونسل او نیبرهود کونسل په دې حلقو باندې امیدواران کامیاب شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم د قبایلي سیمو د وګړو د ستونزو په اړه ستاسو پام راګرځوم. د ایف آر بنو په بکخیل کې شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو خلکو لپاره یو کیمپ جوړ کړل شوی چې ټول انتظام یې د پاکستاني پوځ په لاس کې دی. څو ورځې مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو په سر د کړکېچ له امله د پاکستاني پوځیانو په ډزو دوه کډوال ووژل شول او 9 نور ژوبل شول. دا چې په یاد کیمپ کې کډوال څنګه ژوند تیروي، مجید بابر یې تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو لپاره دا مهال د ایف آر بنو په بکخیلو کې حکومت یو کیمپ جوړ کړی دی چې پکې د حکومتي شمیرې له مخه 40,000 کورنۍ ژوند کوي. سور د مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو د رسمي اجازتنامې په سر د یوې شخړې پر مهال د پاکستاني پوځي سرتیرو په ډزو دوه بې کوره شوي ځوانان وژل شوي او 9 نور ژوبل شول. د دغه کیمپ د امنیت ذمهواري د پاکستاني پوځ ده. دا چې یاد کیمپ ته ننوتل او وتل ولې دومره ستونزمن دي، د دغه کیمپ یو اوسیدونکی محمد وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي:
په کیمپ کې وزن داسې ګاڼه لکه یو قیدی نه وي چې قیدی لکه یوه مرغۍ چې پنجرې ته واچوي او قیدی. زه خو خپله داسې وایم چې ماته خپل ځان داسې لیده شي لکه قیدی چې وي، ځکه چې په خپله مرضي باندې نه تا سره علما د بهر نه راستی شي، نه ته په خپله مرضي باندې خپله ښځه بهر یاستی شي، نه خپله خور بهر نه راستی شي. لکه هر څه د فوج په انډر کې دي، په امیر خپله مرضي نشته. لکه مونږ ته خو په خپله ځان داسې کتی شي لکه قیدی سره چې کوم عمل شي داسې مونږ سره شي.
د شمالي وزیرستان د ایدک سیمینا بې کوره شوی یو بل کس ابوبکر صدیق چې سره د خپلو ماشومانو بچو د بکخیلو په کیمپ کې میش دی وای سختو حالاتو او بې کورۍ میرمن او ماشومان نفسیاتي ستونزو سره مخ کړي دي.
اجي ادمو بچای دا کنه چې سپاسی کنه زاړي اورس کې مخسبه یو کاسې ته ویلوري او بل دا اوري کا بچای مې دا د دفتر کې دوا سره په سر شو جړای غوې خراب ګرا دا الوجه تند نه خراب شو اف یستر کې نذیر الوس کې څنګه ځان دا لا مو قسم دو په مو سره چا ځغه دا کړی یی په جو ولا مو په دې وای خان ته
د بکخیلو کیمپ په څلورو برخو کې ویشل شوی او د هرې برخې بیا بیل بیل زونونه جوړ کړل شوي دي. د یو زون یو مشر منور شاه وایي چې دغه کیمپ کې هر څه په قطار کې ملاویږي او د پوځ لخوا کیمپ ته د ننوتو او وتو سره سره هر کار لپاره یو ترتیب جوړ کړل شوی دی.
د دې نه مخکې مونږ نسی تللی، د دې چې کله پرچې ورکول شروع کړو نو مونږ یو لائن جوړ کړی وي. آلریډي سبا وختي کسان راوتي وي، هر یو کس خپل آی ډي کارډ ورکوي، بیا پرچې ورکوي. دوه چیک پوسټ دي تقریبا 300 متره سو لرې فاصله دی د روډ پورې، هغه مونږ پیدل باندې تلی کوي. لیډیز هم ماشومان هم مونږ ټول لکه دغه پیدل باندې دي. هلته کې دوه چیک پوسټ دي، دوه چیک پوسټ باندې مونږ چیکینګ وشي، هلته زمونږ دا پرچې وکتله شي چې چا سره پرچا وي نو هغه ته اجازت ورکړو او چا سره
د بکخیلو د کیمپ مشر بریګیډیر مختار سره مو چې په یاد کیمپ کې د منیشتو کډوالو د ستونزو په اړه رابطه وکړه نو هغه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر چې په کیمپ کې د پوځي انتظامی سره مرستې کوي وایي:
کم زمونږ د سټیټ ایڈمنسٹریشن د ایف ڈی ایم ای او د نورو خلکو سیستم کې کیفیتي کې زیاده هغه کیفیتي مطابق په کمپ کې ان شاء الله صدا څخه خبرې نشته. څنګه کله صدا څخه حالات جوړ شي چې د خلکو هغه څه مسلې هغه پر ټایم باندې د هغه ازاله اون شي د خلکو هغه ایشو ایجوکیټ کی. ادروایز کو زما ذاتی خیال دار کې څنګه سہولت نه لري په کمپ کې ورته شي د استلاوی د کم خلک بهر په پرایوټ کمپونو کې اور په دې وخت په پاتې کیږي د هغه پر
په بکخیلو کیمپ کې میشت محمد وزیر زیاتوی چې په کیمپ کې د راشن ویشلو لپاره د قطارونو جوړولو کوم ځای ټاکل غلی شوی دی. هلته د سوري مناسب انتظام نشته چې له وجې وخت په وخت د سخت ګرمۍ له امله بوډاګان ښځې او ماشومان بې هوشه کیږي. د ده په وینا د دوه کیلو کجورو لپاره هر کډوال د درېو نه تر څلورو ګنټو پورې په قطار کې انتظار کوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سئ.
اوس د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی د باړیا کاخیلو قبیلې کډوال وایي چې د ستنېدو لړۍ یې بشپړه سوې، خو تر اوسه حکومت هغه اسانتیاوې نه دي ورکړي چې وعدې ورسره کړي وي. دوی وایي چې نه یې د اوبو او بجلی نظام بحل سوی او نه هم دلته کوم پرمختیایي کارونه پیل سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې تعلیمي ادارې، روغتونونه او سړکونه دې هم ورله بحال کړل سي. بلخو د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د باړې د خلکو دغه ټولې ستونزې یې په پام کې نیولي او دلته به ډېر ژر د بیا بحالۍ کارونه پیل کړي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری په دې راپور کې راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې اکاخیلو قبیلی مشران وای چې خواوشا درې میاشتې وشوي چې کډوالو ستنېدلې مکمل شوي دي، خو چې حکومت ورسره د کومو اسانتیاو ورکولو وعده کړې وي هغه یې نه دي پوره کړي او اوس دلته د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د اکاخیلو قبیلی یو مشر ملک ظاهر شاه پردی مشال ریډیو ته وایي
و د بهاله لپاره خو دا دي چې مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې هغه علاقه بیخي سره شوی و، روډونه هم خراب شوی دي و بجلی هم خرابې دي، ټرانسفارمر هم څه په ګولو لګېدلې دي، څه خلک وړي دي، ټویلونو نه مشینونه هم تللي دي، هغو ټرانسفارمر هم نشته. هغو نو د اوبو د ټول نه غټه مسله د اوبو د چې په کوم ځای کې ټویل نشته، هغې بجلی نشته، ځکه چې بجلی خو بالکل نافذ ده.
او د اکاخیلو قبیلی یو بل مشر پولیټیکل پردي هم خپل مشکلات څه داسې بیان کړل.
مونږ ته خو یې دا ویلي وو چې دغه کې به څنګه واپسي وشي، د واپسي سرابه مطلب چې اوبه او بجلی او روډونه او ترکتی کورونه او سکولونه او مطلب دا چې هر یو سہولاتو د مسپتولونه ده هر شبه مطلب چې وستره ورسره ټیکيږي. تر نن تاریخ پرې خو چې مونږ تلی یو د نور شاین خو پرې ده چې دی اوبه شاین از یو ضروری بل شاین نشته، خو تر اوسه پرې اوبه نشته. څلور څلور میلا لري اوبه په ګوډیو کې، په خرو، په کچرو باندې او په سرونو باندې او په ګوډیو کې دا روري خواغه ملوي.
د باړې اکاخیلو تاسو شو خلکو د غستون زمو چې کله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان ته وړاندې کړي، نو دوی وویل
مونږ فی الحال سلور سیکٹرز ټارګټ کړی دي چې په هغه کې واټر سپلای دا، هغه کې روډز دي، هغه کې بجلی دا، هغه کې سکول له او هغه کې هسپتال له. د ډوګری په هسپتال کار جاری دی، ان شاء الله د دیر روان 30 تاریخ پورې په کې او پی ڈی کولاو شي. بیا کم چې کا خلو کې سی ڈیز دي یا سی ایچ سیز دي، نو هغه هم ډیر اسه فنکشنل شوی دي او سکه لک کار مر پات دی. پاتې شو د سکول خبره، نو سکولونه فنکشنل شوی دي. مونږ پټنټ کې شروع کړی و، داغه دوه فیز کې به هغه کار کمپلیټ کیږي. په شارټ ټرم کې دا و چې موږ ټینټس ور کړا او میک شپ ارنجمنټ هم وکړو.
د خیبر جن سایپ باډا کې یو وګدې مو دی پورې د پوزي عملیاتو د تر سره کې دوه رستو اوس خلک ورته ستنیږي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر جن سی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چا
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اوریدلی سئ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو تر څنګ ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خپرونې هم لري. د پېښور پر ورسک روډ واقعیا د ماربل فیکټریانو مالکان وایي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له وجې پر ورسک روډ له 200 څخه په زیات ماربل او چپس فیکټریانو کې له نیمایي زیاتې فیکټریانې بندې سوي دي او که لوډ شیډنګ هم په دغه پیمانه روان وو، نو ویره ده چې ټولې ماربل فیکټري به بندې سي چې ورسره به په زرګونه کارکوونکي هم بېروزګاره سي. دوی دا خبرې پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسف زیرا کوي.
د خبری کانفرنس وروسته د خیبر پختونخوا د ماربل فیکټرو د تنظیم غړي او د یو فیکټری مالک رحمان علي مشال رډیو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډ شډینګ لوجې ورسک روډ باندې د ماربل فیکټرو کاروبار په ټپه ولاړل او زیاتره مزدوران یې هم بیروزګار شوي دي.
دوه غنټو له بجلی راشي دوه غنټې کارو کې مونږ باندې ټایم برابر شي لاړ شي چټي کې نو تقریبا چې بندولو ته تیار یو. دا لوڈ ان لوڈ والا خو بیخی کپ دی چی پروڈکشن نشتا دی ڈاٹسن والا فارغ دی مزدوران فارغ دی ٹریلو والا افغانستان دا ډیر مال زی آغا ټول کسان فارغ دی کم چی دا کارخانی دن مزدوران دی نو آغا بس فارغ ناستی دی دا پار ناستی چی یار مالک دا اڑکیوی چی یار دا لیبرز بیا را ٹولوم یا دا استازان بیا نو بس صرف دا آغا مجبوری دا وجی کنو نور خو کار نشتا دی بند دی والا دی.
ورس کروڑ باندې د یوې بلې ماربل فیکټری مالک رومان شاه وای چې د لوډ شډینګ لوجې فیکټری بند کړی دا او مزدوران یې هم فارغ کړی دي.
موږ دا سه چې فارغ کړیم دي د لوډ شډینګ د وجنه لوډ شډینګ هم فارغ کړی دا سه چې مطلب دا چې بجلی بنا او د دې تنخواګانی د دې دغه یم باندې اس بي سره را دغه کیږي کنه نو لازمن بیا به فارغ وزه چې موږ ته مخله سن راځي پروډکشن زم نه کیږي کار نه کیږي نو خامخا لازمن به فارغ نو د دې د وژنه هم دل تر هغه دی چې مطلب د لازم مسله حل شي دغه مسله هم حل شي دم د بجلی مسله شي حل شي.
د ورسک روډ د ماربل او چپس فیکټرو د تنظیم جنرال سیکرټری همت شاه وای چې په ورسک روډ له 200 زیاتو کارخانو کې نږدې نیمه کارخانه د لوډ شډینګ لوجې بندي شوې دي او که د لوډ شډینګ ستونزه هواره نشوه نو دوی به د بجلی بیل ورکول بند کړي.
دی وخت کې نیمه زیاتې بندي دي او دا نیمه داسې په دې اثر باندې وي چې زه خیال کړم د بجلی به حال شو نو لیبر ځان سره کې نه ودی کله بجلی داسې صورت حال نه نیمه بندي کې دا ټولې بند شي. دې کې چې کوم په کارخانو کې دنه کار کوي هغه 4000-5000 پورې او که به د سره ریلیټډ د سکم لکه فرض کا د غرنا گاډي ټرکونه راځي بیا د ډاټسن والے پیک اپ والے دی لوډ ان لوډ والے دی لګولو بار نه دا بیا تعداد لګون ترس
پام دی وی چې تیر ګل پروز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک صوبایي سملی ته خپل وینا کې ویلی وو چې صوبے ته لخپل برخي 500 میگا واټ بجلی کم اور کولی کیږي او که په یو هفته کې دننه صوبے ته د بجلی پوره برخه ور نکړې شو نو په خبره او ابډا هاوس با احتجاجن اتړي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري د خیبر پښتونخوا په شوقدر کې یو شمیر کسان د بجلی پیدا کول لپاره لمرینې شیشې یا سولر پینل زخلی د روژې د میاشت کې د ګرمۍ د کمول لپاره ولس د لمر شیشې یعنی سولر سیستم لګوي. د دوی په وینا حکومتي بجلی هسې هم نه وي او ګرمۍ هم ډېره زیاته سوي وي. دوی وایي چې څومره د بجلی د یوې میاشتې بل راځي په هغه پیسو دوی ځان لپاره یوه شیشه واخلي چې تر 15 کاله زیات کار کوي. په دې اړه زموږ همکار شاهنواز ترکزی راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د انور دغه شیشه چې بیلابل قسمونه لري واړه او لوی هم پکې وي او د بجلی تولید هم له یو بل مختلف په عمومي دوکانونو کې هم ملاويږي. نن سهار په شوقدر کې اوس پنګری فقیر کاکا چې ویلي د ګرمۍ لپاره دوه شیشه لوړان دي خسته خو د روزي د میاشتې د ګرمۍ د ماتولو لپاره یو شیشه بل هم اخلي.
په دې شمسي نه باندې خپل وخت تیرو چې شمسي نه نسو بل دوبونه من تنګي په خوا باندې من په کویانو نه نغه وبر ایستلې په کرکوړو وسه هغه ته من موټرې لګو دي مان کې بجلی نشته دي تند نه خراب نه جنریټرې په کرای باندې وړو نه بازار یا چا خپل واخیستل پاغي وبر او باسو.
یو بل سپینګری وویل چې د نور دغه شیشه تر ډیرو کلونو پورې کار کوي چې د وړې کورنۍ پر ډیره گزاره کیږي.
دوه پکی چاله یو درې بل پچاره سرکاري بجلی شته نه کنه نو دا بزویم چې حکومت مجبوره چې حکومت په خپل دغه لګولې په خبر کې دا شمسیانو لګولې.
او یو دکاندار چې د دکان مخ ته دوه شیشه خود وي او د دکان دننه د هوا پکوته تر ترونه هم راوستلې وی ویل
ته حسین بادشاہ د شپقدر نه یرا شیشه دی وجه زکه چې ګرمي ده او روجه ده زه مجد بل نه تقریبا کم هر چه پر راضی او ټول مرد نه خلاص او سوال او مننت نشته چې اوس په بجلی شو رستا برا شو بیا برا شو.
شاکر الله مومند غ سول یعنی د نور شیشه خرڅوي نو هغه ول چې د روجه نه وړاندې روزانه د هغه تر د 15 پورې شیشه خرڅي دي او سکه کال خر زیات شوه ولې قیمتونه یې کم شوي دي
او قیمتونه هم د پروسکل نه خدي او دا غي غټه وجه د خرڅېدو دار چې د پروسکل
په نسبت د بجلی هم ډېره زیاته خرابه ده، ګرمي هم زیاته ده، او د سولر قیمتونه حکومت ښه کړی، ټیکس پې ختم کړی، د هغې په وجه هم ډېر زیاته خرڅېږي. چې ما ته درنه نه شي نو تقریبا چې کوي 15-16 کاله پورې کار کوي.
د دکاندارانو په وینا چې د هغوی نه شیشي او یو پی ایس ماشینونه اخیستونکي د شو قدر نه علاوه د محمود جنسي 400 او خوشه سیمونه هم راځي، او د روژې نه وړاندې او وروسته هم د ګرمۍ له وجې د اخیستونکو شمېر لا سیوا شوی. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان په سین صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 اوښتې دي. حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلې دي. دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د کرب پر خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنو له سره ځایي بلدیاتي ټاکنې کوي. دا پولینګ سټېشن په 15 بیلابیلو ضلعو کې دی. د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړې. د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د نیټو د دفاع وزیران غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایچمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استریا پلازمینې ویانا ته ځي. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به ایران خپل ایچمی فعالیتونه محدودوي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ژغیدلی چې وایي امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده. د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د مشرانو د ټلیفون له لارې پر دې موضوع بحث وکړ. ولسمشر باراک اوباما څرګنده کړې چې داسې عمل شایي پخوا سوی وي خو بیا به تکرار نه شي، او د ده په وینا دا کار د اتحادیانو په منځ کې د منلو وړ نه دی.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ټول هیواد کې د مجرمانو او ترهګرو په ضد د عملیاتو دوامداره ساتلو اراده تکرار کړې ده، او ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې روان عملیات ضرب عضب به منطقي انجام ته رسولی شي، او د مجرمانو او ترهګرو په ضد به پرته له کوم فرق څخه کاروایی ترسره کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو پیل کېدو څخه وروستو د ترهګرۍ د انفرادي بدو پیښو څخه پرته د هیواد په مجموعي امنیتي صورتحال کې خواله راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمې لپاره پکار ده چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د هیواد په ټولو بندوبستي او ښاري سیمو کې هم د استخباراتي معلوماتو په اساس قانون نافذ کوونکي ادارې د ترهګرو د ناوړه منصوبو او ارادو ناکامولو لپاره ګامونه واخلي، او د ترهګرو د ملاتړ مرسته کوونکو او خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کړی شي. ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې اقوام متحده کې د پاکستان مستقل غړي ډاکټر ملیحه لودی واضحه کړې ده چې د پاکستان په علاقائي سلامتیا حمله کوونکو او یا د ملک ځینې برخې غیر مستحکم کولو کوشش به د پوره طاقت سره جواب ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د 1947 وروستو هند پاکستان د کمزوري کولو کوششونه کوي، او په هند کې چې کله هم د ترهګرۍ څه بده پیښه وشي نو الزام په پاکستان لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د سند صوبې د کراچي ښار په ګډون په نورو سیمو کې په تیرو څو ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د سلګونو کسانو د مړ کېدلو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا فارم پالیسي مجلې په افغانستان کې طالبانو ته ورپیش مهم چیلنجونه په ګوته کړي دي، او لیکي چې یاد ډله خپل یغیتوب ته په بیا کتنې مجبوره سوې ده. د دوه مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده درته اوروي.
فائنانشل ټایمز رسپانډلې کې د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د 100 ورځو راهیسې د ګرمۍ د زیاتېدلو له امله د ځپل شوو کسانو د مرستې لپاره حکومت پر پوز غږ کړی دی. د هیواد په جنوبي برخه کې د تودوخې درجه سیوا کېدلو له امله په سلګونو کسان مړه شوي دي. کارپوهان وایي د تودوخې درجه 46 سینټي ګریډ ته رسېدلې چې یو ریکارډ دی، او دا د هغو خبردارو تصدیق کوي چې د آب و هوا بدلون په جنوبي ایشیا کې موسم ګډوډول شروع کړی دی. د نهې په ورځ د یو خپلواک نړیوال کمیشن په رپورټ کې ویل شوي دي چې آب و هوا بدلون انساني صحت ته تر دومره حده ګواښ ورپېښولی شي چې په 1350 کلونو کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې ترلاسه شوو ګټو ته نقصان رسېدی شي. ورځپاڼه کې 13 میاشتې هند په آندرا پردیش صوبه کې د سختې ګرمۍ له کبله خواوشا 2000 کسان مړه شو. هغه وخت کارپوهانو ویلي چې په هند کې ګرمۍ زیاتېدل ښایي په راتلونکي کې حالات خراب وي، چې زیات اثر به پر جنوبي ایشیا وي، چرته چې ممکن ده د ګرمۍ او نمی امتزاج زیات نقصان ورسوي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي داسې ښکاري چې افغانستان کې د طالبانو په جګړه کې دوه محاذونه مخې ته پراتلو دي. د مجلې په خبره افغانستان او پاکستان ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غزیدل په سیمه کې د طالبانو نفوذ ته یو ستراتیژیک ګواښ ورپېښوي، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی دی، ښکاري د چین، سعودي عرب او افغانستان لخوا د فشار پر دې عمل کې د یادې ډلې سره له مرستې لاس اخیستی. مجلې کې دغه دوه غیر متوقع چیلنجونو له امله د طالبانو مشرتابه دې ته مجبور شوی دی چې د یاغیتوب د خپلې طریقې او د خپلې اوږدمهاله بقا لپاره په راتلونکي کې د خپل سیاسي کردار بیا جاج واخلي. مجللي کې په داسې حالاتو کې چې د طالبانو جګړه په کمیدو نخکاري، کابل له پاکستان نه تمه کوي چې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د پټنځایونو خلاف پوځي کاروایي وکړي. د مجلې په خبره پر طالبانو د پاکستان د فشار له امله د یادې ډلې د فعالیتونو صلاحیت محدودې دي شي، خو دا ناممکن ده چې یاده ډله په مکمل ډول له منځه یوړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار د خبره رد کړه چې د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو د ګډ تفاهم سند لاسلیک کړی دی. د بهرنی سیاست او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار پر نوول چې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ دا سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منل مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه یوازې ابتدایي کار شوی دی. نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډ تفاهم سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. سرتاج عزیز پرون د خپل هیواد په ملي شورا کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو ترمنځ د ګډ تفاهم سند د دواړو هیوادو امنیت ته حیاتي اهمیت لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل، او د دغو تضمینونو په جمله کې دا وه چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک
کړي. د ښاغلي منلي په وینا د دواړو هیوادو استخباراتي ادارو پر داسې سند ابتدایي کار کړی او پر تخنیکی اړخ خبري روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي په ورستیو کې د افغانستان او پاکستان روابط ښه شوي او پر راتلونکي کې به لا پرمختګ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار نجیب منلي په وینا
افغانستان کې ځینې کړي شته چې نه غواړي د پاکستان سره روابط ښه شي، او پاکستان کې ځینې کړي شته چې نه غواړي د افغانستان سره روابط ښه شي. هغوی به خپل سیاستونه کوي. د افغانستان او پاکستان روابط هم ښه شوي او هم واضح شوي دي، مګر دا روابط لا تر اوسه په هغه حد کې نه دي
سرتاج عزیز په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د آسیا زړه کنفرانس په څلورمه سیمه ییزه غونډه کې به چې په اسلام آباد کې کیږي پر دې خبره بحث وشي. سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې یوازې وسلوال طالبان ګواښ نه دی، بلکې د ازبک وسلوالو یو شمېر ډلې او د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش دغه اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی،
د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوري دایسي. په اسلام آباد کې بغړی خبری غونډ ته د وینا پر مهال د دغه هیواد د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې د راتلونکو یعنی جولای میاشتې له 15 نیټې څخه به په پاکستان کې میشت غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن پیل سي، کوم چې به د روان کال تر اخره سرته رسول کیږي. دغه خبری غونډه چې پرون په اسلام آباد کې وسوه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر انټونیو ګیټرز وویل چې نړیوال ادارې د افغان کډوالو بیرته تاکي مرسته وکړي. د خبری غونډې په حقله نور تفصیل اسلام آباد مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال نه خو په ترهګرۍ او نه د نشئی توکو په قاچاق کې ککړ دي، بلخو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر انټونیو ګیټرز ویلی دی چې د افغان کډوالو خپل هیواد کې بیا اوسېدل د سیمې سلامتیا او استحکام لپاره ډیر ضروری دي. د شروع په مازیګر ایوې ګړې خبری غونډې ته وینا کې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې د راتلونکو میاشتې 15 نیټې نه به په پاکستان کې میشت غیر راجستر کډوالو رجسټریشن شروع کړی شي، کم چې بعد روان کال تر اخیره سرته ورسول شي. خبری غونډې ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر وینا وا چې نړیوالې ادارې د افغان کډوالو بیرته تګ کې مرسته وکړي. د نوموړي وینا وا چې د ملګرو ملتونو ټول پام د منځنی ختیځ، سوریې او عراق کړکیچ ته وراوخته، خو افغانان وروسته له سوریې وګړو دویم ستر نفوس دی چې په ګاونډي هیواد کې میشت شوي. نو نړیواله ټولنه باید په دې وپوهېږي چې دا یوازې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو، پاکستان او ایران مسولیت نه دی. د خبری غونډې وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانی دنیا اسلم خان د نوموړي سفر په حق له مشال ریډیو ته وویل
په مې کې های کمشنر افغانستان ته تللی و، غنی صاحب او د عبدالله عبدالله سره میټینګ شوی و. په دې چې 15 کاله اوسو چې افغانان د خپل کور څخه بې کور شوي دي، او اوس هم په دنیا کې دویم زیات شمېر د افغانانو ده چې هغه بې کور دي. په دنیا کې نور مهاجرین جوړیږي، نو دا نوي خلک چې بې کور شي د دې د وجه پخوانی چې کم بې کور شوي دي د او ته چې کومه توجه په کار د هغه توجه نه ورکول کیږي. نو های کمشنر دلته لاغلی و چې خپل د مهاجرینو سره دلته وویني چې بیا د خاص طور سره ګلف ملکونو ته ولاړ سي او انټرنیشنل کمیونټی ته شي ورسي، نو هغه ته وایي چې اوس هم د افغانانو چې کوم ضرورتونه دي هغه هغه شاندي چې څنګه د نن سه 15 کاله مخکې و.
مشال ریډیو چې کله په سفران وزارت کې د افغان کډوالو چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب نه تپوس وکړو چې پاکستان حکومت د رجسټرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولو څخه اراده لري، نو په جواب کې نوموړی وایي
دې کال اتمه میاشتې پورې دولت پاکستان یو داسې پروګرام جوړی او په هغه پروګرام کې به هغه د افغانستان سره سلام مشوره کوي او د هغه ابزوربشن کیپاسټي او د هغه چې کوم پزمکه باندې کوم حالات دي او په خپل نظر کې ساتي او یو نوې پروګرام مرتب کوي. او په هغه پروګرام کې دا دوه ډیر ضروري شونه چې دی، یو د پی او آر کارت کې توسي او بل د ټرای پارټایټ اګریمنت چې کوم د لاندې رضاکارانه واپسی کیږي. د دې دواړه تاریخونه چې دی اوبم په هغه پروگرام کې راځي. نو دا ځل د کال په اخر کې دا څه کنفیوژن بنی، خلک به تسم خبري چې د پی او آر کارت ما یاد څه ده، د ټرای پارټایټ اګریمنت ما یاد څه ده.
د یادونه دا چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لکو څخه زیات رېجستره کډوال ژوند کوي او د کډوالو ته ورکړې شوی پی او آر کارتونو موده به د روان کال تر اخیره پای ته رسی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوریداسي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي حالات ډیر ګډوډ دي او اکمن ګوند مسلم لیگ نواز د یوازیتوب په حالت کې دي. د دوی په وینا د دې اوسني حالات پر پیدا کېدو کې د واکمن ګوند د مشرتابه ځینې تیروتنې هم شامل دي. اوس پښتنه دا چې دا حالت په پاکستان کې د جمهوریت پر راتلونکي څه اغیز کولای شي او کنه. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو په ځانګړې توګه د پیپلز ګوند او تحریک انصاف مشرانو پرون په ګډه د یو خبري غونډې له لارې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو سو لسګونو کسانو پر مرګ د جمعې په ورځ د ویر اعلان وکړ. د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید شاه وویل چې د مسلم لیگ نون حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د روژې په میاشت کې ولسته د بجلی ورکولو ژمنه پوره کړي. تر دې وړاندې د کاشغر گوادر پر لار هم د اپوزیشن زیاتره ګوندونه د واکمن مسلم لیگ نون د دریز پر وړاندې سره یو سوي وو. د سیاسي چارو کارپور ډاکټر اعجاز خټک وای دا خبره پر ځای ده چې دا وخت واکمن ګوند مسلم لیگ نون په پاکستان کې په سیاسي توګه یوازې سوی دی او یا د یوازې کېدو پر لور روان دی. د ډاکټر اعجاز خټک په وینا د دې حالت پر رامنځته کولو کې د مسلم لیگ نون ډلې یوې پرېکړې مهم رول ولوباوه. د وویل وزیر اعظم نواز شریف یو پلو ملتپال ګوندونه د کاشغر ګوادر پر مسله خفه کړل او بل پلو یې له آصف علي زرداري سره له ټاکلې ملاقاته انکار وکړ.
نواز شریف حکومت دې پی ټی آی هغه درنی کرایس خو بهتر هینډل کړو چې هغه بهترۍ کې وجه دا وه چې هغه پی ټی آی آیسولیټډ وه ډېر وخت هغه آیسولیټډ شو او د غلط موو هغه وکړو چې کله آصف زرداري بیان ورکړو خوی ورکو بدی ورکو هغې نه پس د شیډول ملاقات آصف زرداري سره کینسل کړو.
د سیاسي چارو بل کارپور ډاکټر محمد تکی وای پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف په درنه کې ګډون نه وکړی خو دا ځل شایي ورسره ملګری سي. د وویل
سیاسي ګوندونو ته خوس یو موقع د سیاست لپاره ملاو دی او هغې کې داسې نه دی چې د پیپل پارټي او د عمران خان سره خاص نظریاتي اتفاق به وي خو دښمن په داسې وخت کې انکمبنټ حکومت یا واکمن حکومت چې کوم دی هغه دی او د هغې پر خلاف که د یو تاریخ سره جوړیږي نو زما داسې خیال دی چې دې ځل به پیپل پارټي هغې کې به برخه اخلي.
ډاکټر اعجاز خټک وای په اوسنیو حالاتو کې په پاکستان کې جمهوري نظام له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د دې په وینا د دې حالاتو کابو کولو لپاره تر اپوزیشن زیات ذمہواری پر واکمن مسلم لیگ نون راځي.
ما خیال دی چې جمهوریت دی وخت دی سخت کرایسیس دی او د سنجیده چیلنجز او خطر ورته مخامخ دی. ما خیال دی چې حکومت باندې زیاته ریسپانسیبلټی وي وړې شوبې په دغه باندې خپه پښتانه او بلوچ په دې روټ په معامله باندې بیا یې د حاصل زرداري سره خفګانو په پي ټي آی سره خوړوله ځای وو نو پاتې څوک شول.
ډاکټر محمد تکی هم وایي چې وزیر اعظم نواز شریف باید د اسټابلیشمنت پر ځای له سیاسي قوتونو سره ودرېږي. د ده په خبره په دې کې هم د نواز شریف او هم د جمهوریت بقا ده.
بېنظیر بیبي به اکثر دا خبره کوله چې مونږ ته حکومت ملاویږي خو قدرت نه ملاویږي اختیار نه ملاویږي. نو میا صاحب ته هم حکومت ملاو دی اختیار ورسره نشته. داسې نه دی چې یو جرنیل هم نشي بدلولی اوس په دې موجوده حالاتو کې دې حده پورې حالات راغلي. د هغې قوت په دې کې وي چې واپس دې لاړ شي او دی واپس خپل د سیاسي ملګرو سره جوړ تازه دی بیا وکړي.
د مسلم لیگ نون او اپوزیشن په ځانګړې توګه پیپلز ګوند ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سو چې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداري د روانې میاشتې پر 18 نیټه پر پوځ نیوکې وکړې او د مسلم لیگ نون مشر او وزیر اعظم نواز شریف یې غندنه وکړه.
بوریوال کاکړو چې د پاکستان پر اوسني سیاسي حالاتو یې تاسو ته راپور اوروي. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي چې د پاکستان د پولیسو په محکمه کې د بې ځایه سیاسي مداخلت له امله دغه اداره په مستقی توګه ډیره کمزوري شوې ده. په لیکنه کې راغلي چې د دې هیواد سیاسي طبقه نه غواړي چې د پولیس په محکمه کې اصلاحات رامنځته شي چې له وجې دغه محکمه یو ریاستي اداره نسو جوړ. د دې مقالې نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال امتیاز ګل د ترهګرۍ حکومتداري او پولیس د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي ترهګرۍ د حکومت د عملدارۍ د ستونزو د حل لپاره په پولیسو د حد زیات انحصار او د دغه هیواد د اشرفیه د ساتنې دندو د پولیسو په پېشورانه ذمهوارو ډېر زیات بد اثر اچولی دی. مقاله په دې نږدو کې د پاکستان د یوې سیډنی د ادارې سنټر فار ریسرچ سټډیز لخوا د پولیسو په محکمه کې د اصلاحاتو راوستو په اړه د خبرو شوو دوو سیډنی د راپورونو په حواله لیکي چې د دغه هیواد سیاسي طبقه نه غواړي چې د پولیسو په محکمه کې اصلاحات راشي. د دې له وجې کلونه وشو خو د پولیسو محکمه یوه ریاستي اداره جوړه نه شوه. د لیکوال په خبره د پولیسو په محکمه کې د بې ځایه سیاسي مداخلت له امله دغه اداره د ولس سره د ملګرتیا اداره جوړه نه شوه چې له وجې د دغه ادارې نه خلک ویریږي. مقاله کې راغلي چې په امریکا کې د 11 سپتمبر د پیښې نه پس د هغه وخت د پاکستاني واکمن پوزي ډیکټیټر جنرال مشرف انتظامی یو هڅه کړې وه چې دغه هیواد د پولیسو په اړه د 1961 نه عملی پولیس ایکټ کې بدلون راولي خو په مجوزه اصلاحاتي ایکټ کې په بیا بیا د بدلون له امله سلور وړو شوبو د اصلاحاتو عمل ودرولو او د پولیسو محکمه بیا په زور ډګر روانه شوه. لیکوال دی اتوی چې دا مهال دغه هواد پوز د پولیسو دند په لاس کې اغستې ده او په دې نګدو کې پوز د درغلو او ترهګرۍ پر ضد اقدامات کوي او د پولیسو ځواک د دغه هواد عدلیې افسر شاهه او سیاستوالو دومره ځپلې ده چې خپل حقیقي دندې ترې هېره کړې ده.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
زمو ژغ له مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای. د ملګرو ملتونو د ښځو اداره د خبريالانو نړیوال سازمان آی ایف جی او یونیسکو په خپل ریپورت کې وایي چې کمبوډیا او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې په میډیا یا رسنیو کې د سړو په پرتله ښځو ته ډیری کمې تنخواوې ورکول کیږي. پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چې خبريالانې او نورې کارکوونکې ښځې پکې له ګڼو مسلو تیریږي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د تیر ګل پورس د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د خبريالانو نړیوال سازمان آی ایف جی او یونیسکو په خپل یو ریپورت کې ویلي پاکستان په ایشیا کې په لومړي نمبر هغه هیواد دی چې په میډیا کې ښځو ته د سړو په مقابل کې تر ټولو کمې تنخواګانې ورکول کیږي. که څه هم په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت اوس په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو خبريالانو او نورو کارکوونکو شمیره زیاته شوې ده، خو دوی ته د کار په حساب معاوضه نه ورکول کیږي. د دغه ریپورت له مخې په پاکستان کې په میډیا کې د 500 پر سر یو ښځه کار کوي او یو د هغو هیوادونو په لیست کې دی چیرته چې په میډیا کې ښځو کارکوونکو ته د سړو په مقابل کې کمې تنخواګانې ورکول کیږي. په پېښور کې خبریاله شاهده پروین وایي په ځینو ټلویزیون چینلو او رسپانو کې د ښځو تنخواوې ډېرې کمې وي او په ځینو مطبوعاتي ادارو کې د ښځو وړاندې تګ هم ډېر لږ په نظر راځي.
زموږ په ادارو کې دومره ډېر فرق نشته، خو چې کوم نوي ټلویزیون چینلونه او رسپانې او یا نورې ادارې جوړې شوې دي او په دغو کې چې کومې نوې جینکې کار کوي د هغوی تنخواګانې ډېرې کمې دي. په غټو ادارو کې صورتحال بدل دی، هلته تنخواګانې خو ورکول کیږي خو بیا دغو ادارو کې د تجربه لرونکو خبریالانو ترقی نه کیږي او اکثره د دوی بره تګ نه کیږي او سړو ته بیا دغه مسله نه وي. او په نورو ادارو کې خو د ښځو کارکوونکو تړلې تنخواګانې وي چې بس دغه به وي.
دغه ریپورت د اهم وایي دا یوازې په میډیا کې نه ده، په نورو ادارو کې هم ښځو ته کمې تنخواګانې ورکول کیږي او په انتظامی کچه هم ډېرې لږې ښځې مخې ته راځي. په پاکستان کې په ټولنیزو مسلو کارکوونکي سمر من الله بیا وایي په دغه هیواد کې کارکوونکې ښځې له وړاندې تر ډېرو مسلو تیریږي او بیا دوی ته د کار پوره معاوضه هم نه ورکول کیږي.
دا کمې چې زنانه څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادی توګه باندې چې د دیو سوم کانټریبیوشن د زموږ ملک کې د دیوم دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاویږي، ریټرن نه ملاویږي. او موږ څخه خو هر قسم قوانین شته، مطلب خواړوم چې زموږ زنانه د څنګه کې ترقی وکړي. او زما په خیال کې
دا ریپورت دا هم وایي په پاکستان کې په میډیا او د خبریالانو په تنظیمونو سړی کنټرول لري او ځکه ښځې په انتظامی کچه هم نشي راتللی. بلخوا پاکستان او کمبوډیا په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو تنخواوې تر سړو کمې دي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
او سو د خوست پر لور. د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمیر بیوزله او غریبانان وایي چې دوی د ماښام د روژه ماتي لپاره په ډیر مشکلاتو خواړه پیدا کوي او یا د شتمنو او مالدار خلکو په صدقه او خیرات روژه ماتي کوي. دوی له حکومت، خیریه ټولنو، همدارنګه له مالدارو او شتمنو خلکو غواړي چې په ځانګړي ډول د روژې په میاشت کې غریبو او بیوزله کورنۍ ته پاملرنه وکړي. نجیب لال خیل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
دا سرګندونې یو شمیر غریبانانو تیره ورځ د روژې میاشتې په خاطر د هغې مرستې د ویش په ځای کې وکړي چې
د خوست د ولایتي شورا د یو تنغړي عبدالولي واحد زیر خوا برابره شوې وه. واحد زی د 15 لک روپۍ په اندازه 180 کورنیو ته خوراکي توکي لکه لوبیا، بوره، غوړي، دال، روحفزا، چای او نور مرسته راټوله کړې او په لومړي ځلې پر شپېتو بېوزله او غریبو کورنیو د خوست د لکڼو په سرحدي سیمه کې وویشله. د خوست د ولایتي شورا استازی عبدالولي واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې پر مالدارو خلکو غږ وکړ چې که د خپلې روژې د یوه ماښامي لګښت پر بېوزلو وویشي نو د هغوی د 15 او 20 ورځو روژه ماتی پرې کېږي.
په ټول هېواد کې په بډایه خلکو باندې غږ کوو چې که چېرته د خپل روژه ماتی د دسترخوان یوه ورځ لګښت د دې مظلومو خلکو دپاره ځانګړی کړي، انشاءالله د دوی د یوې ورځې یوه ماښام په لګښت به د خلکو د پاره د 1500 ورځو رماته برابرېږي.
یو کس چې ناروغ او معیوب و د مرستې له ترلاسه کولو وروسته وویل که دا مرستې هرې کورنۍ ته د 3000 روپۍ په اندازه هم وي خو دې ښیي دي چې دوی سره همدا وس هم نشته. ده وویل ډېرې داسې غریبې او بېوزله کورنۍ شته چې د ماښام روژه ماتي لپاره هېڅ نه لري.
نوم علی خان سپینکر بلې یو نوی عادت 2000 روپۍ په دانه تللې 2000 روپۍ مو ریبونه ګوره ډېر شای ده خو حسن مداو ده چې څوک وسیونې څوک مزدور وي هغه د ریبونه سره کوماکو کې په خپل ټیم کې ری میاشتو دا ځای خلاص شته چې نه لري هېڅ نه لري.
د نورولی په نوم یو کس چې د لکڼو د کمر سر اوسېدونکی دی وایي چې
موږ د نورو داسې وکیلونو صاحبانو نه هم داسې مزدارو خلکو نه دغه موږ غوښتنه کوو چې د غریبونو سره باید دی مرسته وکړي.
د یادونه وړ ده تر دې مخکې د خوست یو شمېر مدني فعالانو هم روژه کې د بېوزلو لپاره د خوراک او پوښاک توکي راټول او په غریبانانو یې ویشلي دي. یو شمېر خیریه ټولنې هم د خوست په څو جوماتونو کې په ډله ییزه توګه بېوزلو ته روژه ماتی ورکوي.
لس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازوں ناورا کناستے پا وس ایک پاسے دے روان بش تنہائی کی وی بے درا بے دیا رسنے بجڑو نو کور کلی لراشا نو ودان بش ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خکلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خکلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش جانان 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 سوری نپخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڑیر گرانی که حلتا شوی ارزان بشی دخ پل پر هر درد سرو گلو نجباز دکا پخ پا
خپل گل بشد گل دا خاندان بشے دا تلخ پلا نم دمرا لری ولی تختے دا تلخ پلا نم دمرا لری ولی تختے بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی جانان 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 جانان